به برنامه ما دارین. بس ما در اینجا به پایان میرسه. تشکر از همراهی شما شنونده عزیز. در یک ساعت بعدی همکارم اجمل ان با شما خواهد بود. اوقات خوبی داشته باشین.
ډیر زیاته مننه ارزوغ اصیل تاسو او د تاسو له قدرمن میلمه څخه د ساده رادیو په یو بل خبرونه کې اوریدونکو ته هرکلی وایو. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره ځوان فکر پروګرام هم لرو. په اله خبرونو کې دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسن وایي په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره ولسمشر ته خپلې لیکلې طرحه وړاندې کړې ده. دا تاجکستان دوه جګپولو امنیتي چارواکو ویلي چې په سلګونو سختدریزي د دې هیواد پولې ته څیرمه په افغانستان کې راټول شوي دي. او د امریکا د مشرانو جرګې د سپینې ماڼۍ له اعتراض سره سره د دفاعي پالیسۍ د شپږ سوه دولس میلیارد ډالرو لایحه تصویب کړه. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسن وایي په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره ولسمشر ته خپله لیکلې طرحه وړاندې کړې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسن مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته وویل چې په دې پلان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لارې وړاندې شوي. د وویل چې په دې پلان یا طرحه کې د انتخاباتي سیستم او عملیاتي فعالیتونو د اصلاح لپاره لنډمهاله او اوږدمهاله پروګرامونه تجویز شوي دي.
کوم موارد کې باید تکیه وشي چې وشو کړل شي د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات په شکل باندې موږ ترته ورسو.
په دې طرحه کې چې نږدې 50 مخه لري او په شاوخوا درې میاشتو کې چمتو شوې د امنیت د ټینګښت الکترونیکي تذکیرو د ویش په ټول افغانستان کې د وګړو کار شمیر د انتخاباتي قوانینو اصلاح او د انتخاباتي کمیسونونو د دندو په ګوته کول په پام کې نیول شوی. ښاغلی هوتکی د انتخاباتو په کمیسون کې د اصلاحاتو لپاره د کمیسون له جوړېدو سره مخالفت ونه کړ. وی ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسون د هر هغه وړاندیز هرکلی کوي چې د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته وکړي. د چنګاخ په لومړی نیټه د ولسی جرګې د کار دوره پای ته رسیږي، خو د انتخاباتو په سیستم او کمیسیونونو کې د اصلاحاتو پر سر د اختلاف له کبله د ولسی جرګې انتخابات په خپل وخت نشي کېدای. د افغانستان د اساسي قانون د درې اتمې مادې له مخې د ولسی جرګې د کار دوره 15 کاله ده او د چنګاخ په لومړی نیټه د انتخاباتو د نتیجو له اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوي استازي به په کار پیل کوي. ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې انتخابات روان کال په پسرلي کې وشي، خو د جمهور ریاست د انتخاباتو ناراولاړو شو ستونزو له امله وسنډېدل. ولسمشر اشرف غني له بېلابېلو مشرانو د ولسي استازو سره د اوسنۍ ولسي جرګې د کار د دوام په اړه سلا مشورې پیل کړي او د ولسمشر حقوقي سلاکار ویلي ډېر زر به د ولسي جرګې د کاري مودې د تمدید په اړه حکومت پریکړه وکړي. د تاجکستان دوه جګپولو امنیتي چارواکو ویلي چې په سلګونو سختدریزي د دې هیواد پولې ته څیرمه په افغانستان کې راټول شوي. د تاجکستان د ملي امنیت سلاکار شیرعلي خیرالایف او د دغه هیواد د سرحدي ځواکونو قمندان رجب علي رحمان علي پرون د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د سرحدي ځواکونو د قمندانانو په شورا کې د افغانستان په خاوره کې د بیلابیلو تروریستي ډلو د غړو پر یو ځای کېدو اندېښنه ښکاره کړه. رحمان علي وویل څه باندې یو نیم زر سختدریزي یاغیان په کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې ځای پر ځای شوي. خو په دوشنبه ښار کې د افغانستان پوځي اتشې زمان الدین زمان وویل چې دا کسان د تاجکستان له پولې لرې دي او یو شمېر هم همره نه دي.
یو شمېر کسان شته خو دقیق شمېرې څرګند نه دی. دوی د پولې په اوږدو کې راغونډ شوي نه دي. له تاجکستان سره د افغانستان په سرحدي ولایتونو لکه کندوز او بدخشان کې راټول شوي دي.
دا خغلی زمان په وینا په دغه ولایتونو کې حالات تر کنټرول لاندې دي او عملیات پر مخ روان دي. د افغانستان په دلمړي ځل لپاره د خپل محصولاتو د خرڅول لپاره آنلاین یا انټرنیټي بازار جوړ کړی. د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس زرخ شفیزی ازادې رډیو ته وویل د آنلاین بازار له لارې به افغانان کرنیز محصولات، لاسي صنعتونه او قیمتي ډبرې وپلوري.
په اول سر کې یو جاینټ وینچر یا مختلط شرکت چې د امارات یو شرکت علاقه خودلی دی او زمونږ افغاني شرکت هم ورسره شته دی. دوی غواړي چې آنلاین راکړه ورکړه وکړي.
په دوبی کې د ګڼ ملتی شرکتونو شبکې پرایډ ګروپ د دې پروژې د اجرا کېدو لپاره 40 میلیونه ډالر ځانګړي کړي. په همدې حال کې د سوداګرۍ خونې اجرایی رئیس حسیب رحیمی په کابل کې ویل دا پروژه به په راتلونکي کال کې په لومړي ګام کې یوازې په لویو ښارونو کې پیل شي او وروسته به کلیوالو سیمو ته پراخه شي. دا ازادي رډيو نه خبرونه اوري. پاکستانی چارواکي وایي چې پرونی د هغه ناراض پاکستانی سیاستوال د قتل په تړاو دوه تنه ونیول چې 15 کاله پخوا په لندن کې وشل شوی وو. د پاکستانی چارواکو په وینا محسن علي چې د فاروق له وشل کېدو څو ساعته وروسته له برتانیا ووت او دغه هیواد پولیسي په لټه کې ول، او همداراز خالد شمیم هغه مهال ونیول شول چې له افغانستان نه د پاکستان بلوچستان ته واوختل. فاروق په پاکستان کې د مهاجر قومي غورزنګ د سیاسي ګوند له موستانو څخه و. دا ګوند د پاکستان تر ټولو پر لوی خار کراچۍ واکمن دی. د امریکا د مشرانو جرګې د سپینې ماڼۍ له اعتراض سره سره د دفاعي پالیسۍ د 612 میلیارد ډالر لایحه تصویب کړه. دا لایحه اوکراین ته د وسلو د ورکولو غوښتنه کوي، د پوځي اډو د بندولو د بل پړاو مخه نیسي، او ولسمشر باراک اوباما ته په ګوانتانامو کې د مشکوکو تور رسانو د مابس بندول ګرانوي. د امریکا مشرانو جرګې د 25 رایو په وړاندې په یو بیا رایو د لایحه تصویب کړه. اوباما ویلي چې هغه به ویټو یا رد کړي. دا لایحه اوس باید له هغې بڼې سره پخلا شي چې د کانګرس د استازو جرګې تصویب کړې وه. په دې لایحه کې اوکراین ته د رادارونو او ټانک ضد وسلو په شمول د 300 میلیونه ډالر په ارزښت پوځي مرسته ځانګړې شوې ده. اروپایي کمیسیون د هنګری د دې پلان په ځواب کې چې له سربیا سره په پوله کې دیوال دروي د اروپایي ټولنې غړو ته د هغو اقداماتو په وړاندې خبرداری ورکړ چې د دې ټولنې له ژمنو سره په ټکر کې دي. اروپایي کمیسیون د هنګری په شان غړو څخه په کلکه وغوښتل چې د غیر قانوني کډوالو د سیل د مخنیوي لپاره له نورو لارو کار واخلي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له سربیا سره په 150 کیلومتره اوږده پوله کې به 4 متره لوړه کټاره جوړه کړي. د همدارز ویل چې هیواد د غیر قانوني مهاجرو د ستونزې پای ته رسیدو ته نور انتظار نشي زغملی. سربیا د اروپایي ټولنې غړیتوب نه لري، خو د اروپایي کمیسیون د عدلي او کورنیو چارو ویندوی نتاشا پرون په بروکسل کې وی خبري غونډې ته ویل دا کمیسیون د کټارې د درولو ملاتړ نه کوي او خپل غړي هیوادونه متبادلو اقداماتو ته هڅوي. د دې هم ویل موږ یوازې په دې وروستیو کې په اروپا کې دیوالونه نړولي، نو باید له سره ونه درول شي. د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې له اروپا څخه په 115,000 پناه غوښتونکو کې نمایي د افغانستان، سوریې او کاسوو اتباع دي. د اروپایي کمیسیون د رپورټ له مخې د تیر کال د ورته مودې په پرتله د کاسووالو شمیر زیات شوی. د دغه شمیر په منځ کې 50,000 د کاسوو دي. ورپسې زیاتو افغانانو او سوریهوالو د اروپایي اتحادیې په غړو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. دا ولادیمیر پوتین زوړ متحد الکساندر کودرین پر نوویل چې د روسیې ولسمشر ممکن د دې لپاره چې د اقتصادي اصلاحاتو لپاره ملاتړ ترلاسه کړي تر ټاکلي وخت مخکې د انتخاباتو د ترسره کېدو امر وکړي. د روسیې اقتصاد چې د اوکراین پر سر د لویدیز د بندیزونو له کبله زیانمن شوی، د رکود له خطر سره مخامخ شوی او د سکل په لومړیو درې میاشتو کې 2.2% لویدلی. اقتصاد پوهانو خبرداری ورکړی چې که روسیه ګټور اصلاحات ونه کړي اقتصاد به یې رکود وکړي. کودرین چې له 2000 نه تر 2012 پورې د روسیې له مالی وزیرو پرون په پیټرزبورګ کې د پانګونې یو کانفرنس ته وویل، پوتین د دې لپاره چې د اقتصادي اصلاحاتو لپاره ملاتړ ترلاسه کړي کیدای شي تر نیټې مخکې انتخابات اعلان کړي. او د پیسو نړیوال صندوق وایي چې وبخیدا پیسو نړیوال صندوق رئیس کریستیان لاګارد پرون یونان ته خبرداری ورکړ چې د لوی پور داده کول لپاره به نور مهلت ورنکړي. د خبرداري په داسې حال کې ورکړ چې اروپایي اتحادیه د مالی وزیران د یونان د پور د مودې د احتمالي ځنډولو پر بی پلان غور کوي. دوستانو خبرونه مولا اساده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د تاجکستان دو جګپور امنیتي چارواکو ویلي چې د بیلابیلو سختدریزو ډلو په سلګونو وسلوال د دې هیواد پولې ته څیرمه د افغانستان په څو ولایتونو کې راټول شوي او د منځنۍ اسیا هیوادونه ګواښي. په دې اړه به یو رپورټ درته وړاندې کړو. دا به هم واورئ چې د ولسي جرګې اداري پلاوی او ځینې غړي وایي د سولې له پروګرام سره د وسلوالو مخالفانو یو ځای کېدل یو ګټور پروګرام نه و. افغان او د متحده عربي اماراتو سوداګر غواړي چې په راتلونکي کال کې آنلاین سوداګریز مارکیټ په افغانستان کې جوړ کړي. په دې اړه رپورټ لرو. په یو بل رپورټ کې به دا واوري چې د روژې د مبارکې میاشتې له رسیدو سره اکثره افغانان د جګړې له ښکېلو غاړو غاړي شي له جګړې لاس واخلي. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو جایدادونه لیلام کړي. په دې اړه به هم رپورټ درته وړاندې کړو. ځوان فکر پروګرام هم لرو که وختو ځینې نور مسایل هم څېړو. د تاجکستان دوه جوک پول امنیتی چارواکو ویلی چې د بیلابیلو سختریزو ډلو په سلګونو وسلوال د دې هیواد پولی ته څیرمه د افغانستان په څو ولایتونو کې راټول شوي او منځنۍ اسیا هیوادونه ګواښي. تاجک چارواکو د خبرداری پرون د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د سرحدي ځواکونو د قمندانانو په غونډه کې ورکړ. عصمت ساروانی په اړه رپورټ لري.
د تاجکستان د ولسمشر یو سلاکار او د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د ټولنې یو جګپوري چارواکي وویل د تاجکستان پولی ته څیرمه د افغانستان په خاوره کې په بیلابیلو تروریستي ډلو پورې تړلي ګڼ شمېر یاغیان راټول شوي دي. د تاجکستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار شیر علي خیرولایف پرون د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د سرحدي ځواکونو د قمندانانو شورا ته وویل نن سبا یو تر ټولو لوی مسؤلیت دا دی چې منځنۍ آسیا ته په داسې وخت کې چې د نړیوال تروریزم ګواښ ورځ په ورځ زیاتیږي د لویو قدرتونو د جیوپولیټیکل مقابلې د انتقال مخه ونیول شي. خیرولایف د افغانستان د شمال ختیځ او شمال وضعیت ته په اشاره وویل سخت دریزی پشکاره د کڑکیش د یو مرکز د جوړولو او د قوی د کارولو په وسیله د سیمې په هیوادونو کې د دولتي واک تنیولو هڅه کوي. له بل خوا د تاجکستان د سرحدي ځواکونو قمندان رجب رحمان علي وایي چې وسلوال سخت دریزی د تاجکستان پولی ته نږدې د افغانستان په کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې ځای پر ځای شوي دي. موږ په ځانګړي ډول د کندوز، تخار او بدخشان چې له تاجکستان سره پوله لري وضعیت اندېښمن کړي یو، ځکه چې په دغو ولایتونو کې د اپریل له میاشتې څخه را په دې خوا نښتې نه دي درېدلې. د افغانستان او تاجکستان چارواکي پر لفظې د سرحدي سیمو د وضعیت په باب معلومات تبادله کوي او په دې برخه کې پراخې همکاري پیل کړي دي. له دوشنبه څخه د ازادي راډیو د تاجکي څانګې د خبريال د راپور له مخې رحمان علي وویل چې نږدې 1500 سخت دریزي د تاجکستان د پولي پوري خواته په افغانستان کې یوځای شوي دي. د چې په یو خبري غونډه کې د خبريالانو پوښتنو ته ځواب وایو همداراز وویل اکثره سخت دریزي د کندوز ولایت په امام صاحب او ارچی ولسوالیو کې ډیره شوې دي. دغه تاجک چارواکي په وینا په دغو سخت دریزو کې د طالبانو، القاعده، اسلامي دولت، د ازبکستان د اسلامي غورځنګ او د انصارو الله ډلې غړي شامل دي. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان د سفارت یو چارواکي وویل چې یو شمېر کسان د افغانستان په شمالي ولایتونو کې راټول شوي خو د هغو دقیق شمېر څرګند نه دی. دا کسان په سرحدي سیمو کې هم نه دي بلکې په درو ولایتونو کې ډېره شوي دي. په دوشنبه کې د افغانستان د سفارت نظامي آتشي زمان الدین زمان د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې د دغو کسانو پر ضد عملیات پیل شوي دي. عملیات اوس شروع شوي دي، ورو ورو پر مخ روان دي، حالات ښه دي، تر کنټرول لاندې دي. هغه اندېښنې چې څو میاشتې پخوا وې نورې نشته. افغانستان د منځنۍ آسیا له درو هیوادونو لکه تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ټول ټال 2340 کیلومتره پوله لري.
بلخوا د ولسی جرګې اداري هیئت او ځینې غړي وایي د سولې له پروګرام سره په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو یو ځای کېدل یو ګټور پروګرام نه و. د ولسی جرګې د منشي مرسیال عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو ته ویل چې باید پر دې پروګرام له سره غور وشي او په سم ډول عملي شي، خو د سولې د عالي شورا مسؤلین د سولې له پروګرام سره د وسلوالو مخالفینو یو ځای کېدل یو بریالی بهیر ګڼي. حمیده هارون عثمان له کابله له نور تفصیل سره.
د افغان حکومت د سولې له پروګرام سره د زرګونو وسلوالو مخالفانو د یو ځای کېدو د راپورونو له خپرېدو سره سره د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې دغه پروګرام بریالی نه دی او یو شمېر وسلوال مخالفان بیرته د طالبانو لیکو ته ستانه شوي دي. د ولسی جرګې د منشي مرستیال عرفان الله عرفان د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره په مرکه کې په داسې حال کې چې دغه کار یو نیک اقدام ګڼي خو انتقاد کوي چې دغه بهیر د وسلوالو مخالفانو د مشهورو څیرو په جلب او جذب کې پاتې راغلی.
متاسفانه داسې یو موثره یا جدي پروژه یا برنامه مو ونه لید چې مخالفین هغه کسان چې زمونږ حکومت په خلاف جبهاتو کې جنگ کاوه یا زمونږ په خلاف کې درېدلی وي یا مشهور څیرې وي، متاسفانه دغه سي اقدام نو لیدلی تر اوسه او نه دی لیدلی چې دوی مو سره یوځای شي. زما توقع دا ده چې د نوي حکومت یو نوي برنامه او نوي پروګرام لاسلاندې ونه شي.
همدارس ښاغلی عرفان ټینګار کوي چې دغه پروګرام د دوام لپاره باید پر دغه بهیر له سره غور وشي تر څو په راتلونکي کې ښې لاسته راوړنې ولري. په همدې حال کې په ولسی جرګه کې د فاریاب ولایت استازي نقیب الله فائق دا تاییدوي چې یو شمیر وسلوال مخالفان چې د سولې له پروګرام سره یوځای شوي له حکومت څخه ناراضه شوي او بیرته د وسلوالو طالبانو لیکو ته ستانه شوي دي.
بله، ما با تعداد زیات از اینها
مال دوی څخه له زیاتو کسان سره خبرې وکړې، کاملا ناراضه دي. حکومت هغه ژمن چې له دوی سره د کار استوګنی او امنیت په اړه کړي عملي کړي نه دي.
د راپورونو له مخې پخوانی حکومت چاوخوا لس کاله مخکې د حضرت صبغت الله مجددي په مشرۍ د سولې د تحکیم تر نامه لاندې د یوه کمیسیون په جوړولو سره له حکومت سره د وسلوالو مخالفانو د یوځای کېدو پروګرام پیل کړ، چې وروسته بیا د پخواني ولسمشر حامد کرزي د فرمان له مخې د دغه کمیسیون نوم د حال منازعات او د دولت او ملت ترمنځ د اړیکو د پراختیا تر نامه لاندې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ. په عین حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مسؤلین وایي دغه پروګرام د دې شورا د ولایتي کمیټو له لارې پر مخ وړل شوی او تر دې دمه په زرګونو وسلوال مخالفان له زرګونه میله وسلو سره له حکومت سره یوځای شوي دي. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار آزادۍ راډیو سره مرکه کې سره له دې چې دا مني چې له حکومت سره یو شمېر وسلوال یوځای شوي مخالفین بیرته ناراضه شوي، خو وایي چې دغه بهیر ښې لاسته راوړنې درلودې.
تر هغه ځایه چې زه خبر یم، یو ډیر کم شمیر چې ناراضه او بیرته ستانه شوي وي، خو له نیمایي زیاتې یې له یوځای کېدو وروسته په خپلو سیمو کې ژوند ته دوام ورکړی.
د سولې د عالي شورا دغه مسؤول دا هم مني چې په یو شمېر سیمو کې چې وسلوال مخالفان له دولت سره یوځای شوي وو، د دولت د وسلوالو مخالفانو په حملو سره امنیتي وضعیت څه نا څه خراب شوی دی. که څه هم چې حکومت د بیرته راستنېدو د پروګرام تر اعلان وروسته ژمنه وکړه چې هغو وسلوالو ته چې له حکومت سره یوځای کېږي د کار او استوګنې زمینه برابروي او د هغوی مسؤلیت به تامینوي، خو یو شمېر کارپوهان او عیني شاهدان وایي له هغو کسانو سره چې له جګړې لاس په سر شوي د حکومت د ژمنو په ناعملي کېدو سره دغه کسان یو ځل بیا د وسلوالو مخالفانو لیکو ته ستانه شوي او په ورانکارو حملو یې لاس پورې کړی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا انتخابات خپلواک کمیسون وای په انتخاباتي سیستم کې د اړینو اصلاحاتو یو طرحه ولسمشر ته وړاندې کړي. دا انتخابات کمیسون دا طرحه په داسې وخت کې وړاندې کوي چې ولسمشر لا د مخه د انتخاباتو په سیستم کې د اصلاحاتو لپاره یو کمیسون ټاکلی. رضوان مراد د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لمرسیال عبدالرحمن او تکی سره خبرې کړي او په اثر کې ترې ولسمشر ته د وړاندې شوې طرحې د جزئیاتو په اړه پوښتنه کړي. ښاغلی هوتکی وایي ورځ مخکې
چې موږ د افغانستان جمهور رئیس انتخاباتی پر لن محال کے کم موارد کے بعد تکیا شکر ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات صحیح شکل باندې موږ تاسو ورسو ګورې اصلاحات دریو بخشو تقسیم شوی دی. خپل جمهور رئیس هم په خپل فرمان کې دی کمیسیون د اصلاح د نظام د انتخاباتي جوړ کړی باندې کې ذکر کړی. په لنډ مهاله کې د ولسي جرګې لپاره، په منځ مهاله کې د آینده انتخاباتو د جمهوري لپاره، او په اوږد مهاله کې په مجموع کې سیستم د نظام د انتخاباتي په لنډ مهاله کې متاسفانه اگر پدے نظر یا مزہ پدے نظر سے لگتا ہوں کہ تفخیر توزیع کے لئے کمیسیون وام آفشن دا اوبالا سے دے انتخابات و دپارہ کی اس اکرہ دا شفاشت رامے تھے کہ اگر رائے چون کو لست سے دا باید مجھے جو دوام خبر ہے کہ محمد اپور پر ہر انتخابات کے اگر مراکز رائے اچھون ہو دے مراکز و متعوضان کول دیس دے رابطہ بانی ہم اینو دا مشخص پر موجود ہے تشکلاتی اصلاحات داخل دے کمیسیون کی تے
د انتخاباتو د اصلاح لپاره یو کمیسون ټاکلی دی. ستاسو د اصلاحاتو وړاندیز د هغې کمیسون له دندو او مسؤلیت سره خو کوم ټکر نه لري کنه؟
د انتخاباتو دایره دل مسئولیت هر تا
د قانون پر اساس د انتخاباتو د کمیسیون تعریف دا چې د انتخاباتو په پروسه کې یعنی د احتروالی اګه یو افغان اګه یو مدني ټولنه دا کې کوم هر څوک اوراندې د انتخاباتو د کمیسیون د لیست دی متقابل د خبر او د غیر استقبال کو دا چې د اصلاحاتو کمیسیون د جناب رئیس جمهور په فرمان پر اساس باندې رامنځته شو موږ اوس که استقبال کوو هغه نظریات او مشورې قدوی زمونږ نه پوسټه لري چې هغه به موږ خپل په همدغه پروګرام کې ځای پر ځای کوو
د ډېر زیاتو سیاسي ډلو مشران یا په حکومت کې داخل لیډرشپ کې خلک داسې دي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ډېر لوړ رتبه مقامات په فساد او په درغلیو تورنوي تاسو ورته په همدې سیستم کې د اصلاحاتو دروستو خبره کوي او هغوی زیاتو لوړ رتبه مسؤلانو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون موجودیت او فعالیت نه مني دا به څنګه کیږي
ګوره موږ ته قانون مهم دی د قانون په چوکاټ کې هر هغه څه چې قانون په چوکاټ کې دي هغه موږ ته قبول دي هر هغه څه چې یو تعداد چې پورې چارواکي دي انتخاباتو د کمیسیون متعهد دي کمی دي متهم په دې راځي هغه څه ټول کې تفصیل کوڅه چې موږ اومناله د دې لپاره اومناله چې په ملي او بینندلي څه کې دا ثابت شي چې آیا کار د تیر انتخاباتو نه بهتره شوی ده او که خراب شوی ده په نتیجه کې تاسو ولیدل چې ټول دورونه دا دور انتخاباتو نتایج مثبت وو او فقط کارمندان چې زموږ په تخته تخلف او تقلب کې ښکېل ولا غمو کمیسیون شکایت وکړ وخت چې اصلا شواهد یو مامور نه نیولې تر رئیس د کمیسیون پورې موجود نه وستي او صرف انتقادونه باندې او هغه هم سلیقوي انتقادونه وستي او سیاسي انتقادونه وستي پر دې خو به هیڅ شي کېدلی شي د یو نفر او نه شي هغه عادي فرد هم کوشي یا هغه اجتماعي او سیاسي عزت او اعتبار ته لازمه وري
و موردل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وايي په انتخاباتي سیستم کې د اړینو اصلاحاتو او طرحه ولسمشر ته وړاندې کړي په دې اړه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لمرسیال عبدالرحمن هوتکی سره مرکه ورده ورپسې یو بل مرکه هم لرو دا په افغانستان کې د سوداګرۍ د یو انلاین مارکیټ د پرانیستو په اړه ده افغان او د متحده عربی اماراتو سوداګر پلان لري چې په راتلونکي کال کې انلاین سوداګریز مارکیټ جوړ کړي د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوالو خونی د بهرنیو اړیکو مشر زرخ شفیزی وای لدی لري به افغان سوداګر خپل مالونه د نړی مارکیټونو ته صادروي او نړیوال پنګوال به په افغانستان کې له سوداګرو سره تجارتي معاملې تر سره کوي خغلی حفیظی د سرګندونې لري دوان مراد سره په دې مرکه کې کړي د مولای وای
مودرن سوداګری چې په افغانستان کې مخکې شتون نه لودل دا موږ غواړو چې پیل کو په اول سر کې یو جاینټ وینچر یا مختلط شرکت چې د امارات یو شرکت علاقه خودلې دي او زمونږ افغاني شرکت هم ورسره شته دي دوی غواړي چې آنلاین راکلا ورکړي او افغاني هغه ارګانیک میوه او نور شیان چې موږ یې لرو هر لپاره بینلري مارکیټ کې دننه شي او هغه عنعنوي پخوانی مارکیټ چې موږ یې درلودل لکه هندوستان او پاکستان دا پر ځای په بینلري مارکیټ کې هغه ارګانیک میوه او نور د افغانستان قیمتي ډبرې کوم چې دي او لاسي صنایع لکه قالی او داشان هلته یو لکه چې مثال شته د امازون دی او نور په دنیا کې دا ډېر رواج لري کله آنلاین سوداګري
یعنی په اول سر کې به دغه آنلاین مارکیټ یوازې د خپل اموالو د اعلانولو یعنی اډورټایزنګ د پاره وي د دواړو طرف نه
نه یوازې اډورټایزنګ نه دی دا خرڅلاو هم دی مونږ دا یو لکه یو دکان
bale
شایان هغه نمونه سره او سپیسیفیکیشن سره او دا ټول شایان سره او د کوم یو نفر انسان په ټولو په بریتانیا کې غواړي چې ووچی مې ویډیو افغانستان را واخلې زمونږ د آدرس څخه دی خپل د کرکټ د لارې پیښې سي او دلته مونږه د هغه آدرس ته هغه شی چې دی غوښتي دی په قیمت توافق شوی دی او مخکې قیمتونه ته معلوم وي په انلاین شاپ کې
د پیسو راکړه ورکړه په افغانستان کې انلاین څومره مسونه ده ځکه دا هم یو خلکو ته یو تشویش دی اکثره خلک پوښتنه کوي چې افغانستان کې د انټرنیټ موضوع بیا د انټرنیټ د مسؤلیت موضوع څومره الته خوندي ده ترڅو خلکو کولی شي چې د پیسو راکړه ورکړه وکړي په دغه شان تجارتي معاملو کې
خو دلته کریډیټ کارتونه شته او افغانستان هم لکه مرغه اوس
خپل کریډټ کارتونه ویزا او د ماستر کارت ایشو کوي زموږ بانکونه دلته په افغانستان کې. نو دلته دا سیستمونه چې دا پیمنټونه کوي اوس موږ په خپل کریډټ کارت لرو د افغانستان زو په ټول دنیا کې دا سکو دا کارت په کار اچو او هلته زموږ سنترال کوم چې دی په خصوصي بانکونو کې دا کولای شي چې موږ ته آنلاین ووایي چې اما شیبه کې موږ په پښتنه کې چې دا یا تاسو دا مصرف کړی کنه دی کړی دلته د سویفت سیستم په واسطه کې موجود دی د کریډټ کارت سیستم او د ډیبټ کارت سیستمونه جوړ شوی دي لکه کوم را په افغانستان کې
د آنلاین مارکیټ باید د نړۍ په ټولو هیوادونو کې یعنی اکثره هیوادونو کې کته سي یا د تجارت اوتاق یو خاص سیمه غواړي ټارګټ کړي او بل دا چې کوم هغه مواد دي چې په دې مارکیټ کې به خپل کیږي او زیات تمرکز به د سوداګرۍ په دغه موادو وي.
سرمایه اټوی سرمایه شته چې مونږ نشو کې 100 میلیون ډالر دي. د 100 میلیون ډالر په اندول چې څنګه شي تاسو خسره التباستا کولرې. یو شی چې خسره مونږ دلته و استاک ورته ولرو. دا اول خو دی اتاق نه دی اتاق په لارخونه او اتاق په حمایت سره دا کیږي او د خصوصي متشبسین دي چې جاینټ وینچر دی د افغانستان او د امارات د شرکتونو سره یو ځای شي دا کار لپاره ور دنګلې اوس مهال موږ هر شي په واسط پیدا کیږي موږ کولی شو دا وپلورو او مارکیټ لرو مارکیټ زموږ لپاره ټول دنیا دی.
ازرخ شفیزی د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوال اوتاق د نړیوال د سوداګرۍ د خونو د نړیوال اړیکو مشر دوستانو زموږ غږ له ازادۍ رادیو ناوړی
ازادي رادیو د به طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د اوتری شوای شرکت د وی افغان له ریپورت کولو انکار وکړ د چې څنګه اسمت ساروانی پاړه نور تفصیل دروري.
د اوتریشت هوای شرکت د الوتکې عملیه د یوې افغان ښځې چې پولیسو غوښتل له دې هېواده په زور وباسي له وډلو ډډه وکړه. د اوتریشت انګلیسي ژبې ویبپاڼې د لوکل د راپور له مخې پولیسو لیلا نومې افغانه په موټر کې هوایي ډګر ته ورسوله څو د اوتریشت هوای شرکت په الوتکه کې د ډبلن د مقررې له مخې هغه هېواد ته ولیږي چې دا ورڅخه راغلی ده. خو د هوای شرکت عملی په الوتکه کې د لیلا لس پرولو انکار وکړ. ټاکل شوی و چې لیلا بلغاریا ته ولېږل شي. شپږ دېرش کلنه لیلا چې د ترجمانې په توګه کار کوي وایي چې په بلغاریا کې ورسره بد چلند شوی او ځورول شوی ده چې په نتیجه کې اوس رواني ستونزې لري. وروسته له دې چې د چهارشنبې په ورځ د اوتریشت هوایي شرکت پیلوټ په الوتکه کې د لیلا لس پرولو انکار وکړ هغه د پولیسو د توقیف مرکز ته لاړه خو پولیسو لږ وروسته خوشی کړه. له اوتریش څخه د هغې د لیږلو لپاره بله نیټه نه ده اعلان شوې. په اوتریش کې د لیلا د پاتې کېدو پلویان وایي چې دا په بلغاریا کې بده خاطره لري باید پریښودل شي چې په اوتریش کې ووسی. لیلا لومړی پلا په 2014 میلادي کال بلغاریا ته لاړه او وروسته له دغه هیواده اوتریشته ولېږدېده. د ډبلن له مقررې سره سم مهاجر باید په هغه هیواد کې ومنل شي چې لومړی ورغلی وي. د اوتریش هوایي شرکت د لیلا د قضیې په اړه له څه ویلو ډډه وکړه.
دوستانو و موریدل چې د اوتریش هوایي شرکت د هغه افغاني له انتقال ډډه وکړه چې حکومت غوښتل له اوتریش څخه یې په زور او باسي. تاسو موږ غږ له ازادۍ رادیو سره رادیو څخه اوري. د ملګرو ملتونو په یو ریپورت کې ویل شوی چې د اوکراین د جګړې له کبله روسیا په نړۍ کې د پناه غوښتونکو په یو لوی قربه هیواد بدل شوی. اسمت ساروان په یو بل ریپورت کې په دې اړه تفصیل دروري.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری په راپور کې ویل شوی چې د اوکراین د جګړو له پایله تر اوسه پورې تر 2,100,000 زیات خلک د موقتی پناه لپاره روسیې ته تللي دي چې دا په 2014 میلادي کال کې د هغو کډوالو په سلو کې 9 کېږي چې په روسیه کې د پناه غوښتنه کړې ده. له بل خوا د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي 3,300,000 نور د جګړو له کبله د 2014 کال تر پایه په اوکراین کې دننه بې ځایه شوي او 9,000 اوکراینیانو نورو هیوادونو ته پناه وړې ده. روسیې په 2014 میلادي کال د 90% پناه غوښتونکو پناه منلې ده. د بشري حقونو ډلې وایي د اوکراینی کډوالو د منلو پروسه په روسیا کې د نورو کډوالو د منلو له بهیر سره توپیر لري ځکه چې په تیرو کلونو کې نږدې 1,000,000 بهرنیانو روسیې ته د پناه غوښتنلیکونه وړاندې کړي چې انتظار دي. په تیرو کلونو کې روسی چارواکي په دې بدنامه ول چې د نورو هیوادونو له مهاجرو سره بد چلند کوي او یوازې په سلو کې 15 پناه غوښتون کې مني. د روسیې د قوانینو له مخې کوم کسان چې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ځي او د پناه غوښتنه کوي لومړی باید په 24 ساعتونو کې د کورنیو چارو وزارت سیمه ییزې څانګې ته مراجعه وکړي. که څوک ځنډ وکړي بندې کیږي او د پناه غوښتلو پروسه یې هم ځنډول کیږي. خو د اوکراینی پناه غوښتونکو په برخه کې د روسیې چلند یو مخ توپیر لري. د اوکراین د ختیځ په جګړو کې تر اوسه پورې 6400 ملکیان او پوځیان وژل شوي دي. د اوکراین حکومت او لویدیځ هیوادونه پر روسیې تور پورې کوي چې د اوکراین د ختیځ د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي او هغو ته د عسکرو تر څنګ درنه وسله هم ورکوي.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسیدلو د سهار لس نیمو بجو ته ور بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی. دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وايي په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره ولسمشر ته خپل لیکل تر هوړاندې کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رسیال عبدالرحمن هوتکی ازادې لري ویل چې په دې پلان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لارې وړاندیز شوې دي. د تاجکستان دوه جګپولي امنیتي چارواکي وایي چې په سلګونو سختدریزي د دې هیواد پولي ته څیرمه په افغانستان کې راټول شوي. افغانستان به په لومړي ځل لپاره د خپل محصولاتو د پلورلو لپاره آنلاین یا انټرنیټي بازار جوړ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس ازرخ شافیزی ازادې رادیو ته وویل د آنلاین بازار لارې به افغانان کرنیز محصولات لاسي صنعتونه او قیمتي ډبرې وپلوري. پاکستانی چارواکي وایي پرونې د هغه ناراض پاکستانی سیاستوال د قتل په تړاو دوه تنه ونیول چې 15 کاله پخوا په لندن کې وژل شوی وو. د امریکا مشانو جرګې د سپینې ماڼۍ له اعتراض سره سره د دفاعي پالیسۍ 612 میلیارد ډالر لایحه تصویب کړه. دا لایحه اوکراین ته د وسلو د ورکولو غوښتنه کوي، د پوځي اډو د بندولو، د بل پړاو مخه نیسي او ولسمشر بارک اوباما ته په ګوانتنامو کې د مشکوکو تروریسانو د مابس بندول ګرانوي. اروپایي کمیسیون د هنګری د دې پلان په ثواب کې چې له سربیا سره په پوله کې دیوال دروي د اروپایي اتحادیې غړو ته د هغه اقدامات په وړاندې خبرداري ورکړي چې د دې اتحادیې له ژمنو سره په ټکر کې وي. دا روان کال په لومړیو درې میاشتو کې له اروپا څخه په 115,000 پناه غوښتونکو کې نمایي د افغانستان، سوریې او کاسوو اتباع دي. دا ولادیمیر پوتین زوړ متحد الکساندر کودرین پرنوویل چې د روسیې ولسمشر ممکن د دې لپاره چې د اقتصادي اصلاحاتو لپاره ملاتړ ترلاسه کړي تر ټاکلي وخت مخکې د انتخاباتو د ترلاسه کولو امر وکړي. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF رئیس سی کریستیان لاګر پرون یونان ته خبرداري ورکړ چې د لوی پور د ادا کولو لپاره به نور مهلت ورنکړل شي. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل تفصیلی زموږ ویب پاڼه کې کتلی شي azadiradio.com مو د ویب پاڼې پاته دا اوس مخکې لدی چې ځوان فکر پروګرام ته ورشو د دې خبرونه ورسته رپورت راخلو. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو جایدادونه لیلام کړي. د همدې هدف لپاره د دې هیواد ټولو ایالتي حکومتونو ته لارښوونه شوې چې د هغو افغان کډوالو لیست برابر کړي او معلومات دې برابر کړي چې په پاکستان کې جایدادونه اخیستې دي. په دې لارښوونو کې ویل شوي دي چې په لومړي سر کې به په پنجاب کې د افغان کډوالو 1100 جایدادونه لیلامېږي. زبیولا شفق په دې اړه نور تفصیل دروړي.
د پاکستان حکومت د دې هیواد په بیلابیلو خارنو کې د میشتو افغان کډوالو د جایدادونو د لیلامولو پریکړه کړې او په دې لړ کې اړوندو ادارو ته د عملي ګامونو پورته کولو امر کړی دی. د پاکستانی رسنیو د راپورونو مخې دا پریکړه د پاکستان مرکزی حکومت د چهارشنبه پر ورځ د قومي اکشن پلان درځونې په یو غونډه کې کړې او د دې هیواد بیلابیلو ایالتي حکومتونو ته لارښوونه کړې چې په دې لړ کې د جدي ګامونه پورته کړي. د پاکستان حکومت د تیر میلادي کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر یو پوځي خونځي د وسلوالو پاکستانی طالبانو تر برید وروسته چې د زده کوونکو په ګډون پکې نږدې 150 کسانو وژل شول، په دې هیواد کې د تروریزم د مخنیوي لپاره د قومي اکشن پلان په نامه یو شل مدیس پلان جوړ کړ. د دغه شل مدیس قومي پلان په مادي کې راغلی چې په پاکستان کې به د میشتو ټول راجستر او غیر راجستر افغان کډوالو سارنه او لسره نوب ثبتونه کیږي. د پاکستان مرکزی حکومت د همدغه قومي اکشن پلان لمخې د هیواد بیلابیلو ایالتي حکومتونو ته امر کړی چې په دغه ایالتونو کې د افغان کډوالو او د هغوی د خپلوانو تفصیلات ور برابر کړي چې په دغه سیمو کې جایدادونه اخیستي دي. د راپورونو مخې د پاکستان مرکزی حکومت په لومړي سر کې د پنجاب ایالتي چارواکو ته د 1100 افغان کډوالو د جایدادونو د لامل تفصیلات ورکړي چې د دې ایالت په بیلابیلو سیمو کې په خپل نوم اخیستې دي. په پاکستان کې مو د افغان کډوالو د جایدادونو د لامل مسله په اسلام آباد کې د افغان سفارت له چارواکو سره شریک کړه، نو هغه ویل چې په دې اړه له پاکستانو چارواکو سره اړیکې نیولي خو تر دې دمه ځواب نه ترلاسه کړی. په دغه سفارت کې د افغان کډوالو عمومي رئیس مصری خان مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
ما هم د اخبار نه دا ولیده ول ما نن ټول ورځ دا موضوع د پاکستاني چارواکو سره شریک کړو، ول ما دغه نه شوم چې یو مسؤل مرجی سره چې مجلس وکړم خبرې کې وکړم او د دې مسلې په رابطه ونه پاک معلومات وکړو او ما وزارت مهاجرینو سره دا موضوع مطرح کړه.
دا یادونه ورده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری د احصایې له مخې دا مهال په پاکستان کې نږدې 15 لک راجستر شوي افغان کډوال میشتي چې د ملګرو ملتونو پاکستان او افغانستان د درې اړخیز تفاهم له مخې ورته د دې کال تر پایه پورې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ورکړل شوي دي.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي: 0000 2 3 4 5 او یا هم 00 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. محمد داود تپانی مو په پکتیا کې مو یو ځانګړی موضوع انتخاب کړي. د نوې حکومت د رامنځته کېدو سره سم په ټول هیواد کې مدني او فرهنګي فعالیتونه پیل شول. دا چې دغه فعالیتونه د تغییر سبب شوي دي کنه نور ستونزې په مخ کې ولاړې دي، د نن ورځې د ځوان فکر خبرونه مامدې موضوع ته ځانګړي کړي چې مدني او فرهنګي فعالیتونه څومره نتیجه ورکړي او څومره ستونزې لري. دا بحث ګډونوال مودي د ننګرهار په ولایت کې د رامنځته شوی مثبت بدلون ټولنې غړی سعد الله فطرت، د پکتیا پانتون استاد خالد احمد حبیب، لیکوال او ژباړن ډاکټر شیر افضل فیض، او په پکتیا کې د علمي خبرندوی ټولنې مشر قاری نسیم سعادت، ټولو ته خیر اغلاست. خالد حبیب سید پکتیا پانتون استاد د فرهنګي او مدني فعالیتونو کې مطرح څیره ده، دای برتوی په پکتیا کې څومره مدني ټولنې فعالیت لري یا څومره اوریدل کیږي څومره ټولنې دي؟
فرهنګي ټولنې، مدني ټولنې، مجموع کې ټولیا خیری ټولنې چې د ولسونو لپاره کار کوي یا د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي څومره چې زیاتې وي غومره ښې وي، خو اهداف باید بدل وي. داسې نه لکه په سیمه کې یا په افغانستان کې ډیری مدني ټولنې تقریبا یو ډول اساس تعمل لري.
اوس په پکتیا کې څومره ټولنې؟
په پکتیا کې شاوخوا شپږ ډیر سب ټولنې لرو، مدني ټولنې چې په دې کې ډیرو کمو زه دفتر ته ورغلی یم، ډیرو کمو چې هغه تقریبا دغه شپږ ډیر شو ته که وګورو لکه هیڅ نه وي. او بله مسله د دوی دا ده چې په دې دومره شپږ ډیر شو ټولنو کې د ټولو باید په مرکز کې دفاتر لرلی، هلته بیلابیلو برخو کې کارونه کولی، د ټولنې د پرمختګ لپاره، د ځوانانو د روزلو لپاره، د مشرانو د هڅولو لپاره او د دوی ټول نه استفاده کولای شوی، د دې طریقه ورتللی، د دې مسایل ورسره وای، د دې حتی هغه طریقې او هغه څه چې باید موږ پی دی مدني فعالان وښکاریږو، هغه مسایل لرلی چې موږ اسانه کولای شوی چې قومي ستونزې چې په پکتیا کې لرو یا په زون په کچه لرو یا په مجموع کې په افغانستان کې لرو، دا مهمه نه ده چې یو ټولنه په پکتیا کې کار کوي ولې په ننګرهار کې د یوې قومي ستونزې د حل لپاره هڅه وکړي. دا یې حق ده، ځکه غم زموږ ورونه دي. یا یو څوک په قندار کې په مدني ټولنه کې کار کوي ولې پکتیا ته راشي چې دلته د یوې ستونزې د هوارولو لپاره کار وکړي؟ باید وی کی او دا د دوی مسؤلیت جوړیږي. د افغانستان په کونج کې چې دوی کار کوي مطلب بده مرغه چې ټولنې زیاتې لرو او ټولې تقریبا اساسنامې ورته دي، موخې ورته دي او یو هدف ته کار کوي. کاش چې داسې وای چې په صلحاو ټولنې ملرلې او بیلابیل کارونه یې کولای.
مننه دې پکتیا دې ټولنو په اړه تاسو راته وویل چې نږدې شاوخوا شپږ دېرش ټولنې لري. همدا خبر به په نورو ولایتونو کې راوس پړو چې په نورو ولایتونو کې څه وضعیت ده. سعد الله فطرت د ننګرهار اوسېدونکی ده، د هغه ډېر په دې فرهنګي حلقو مدني فعالیتونو کې پاتې شوی ده،
خپل د مثبت بدلون د ټولنې غړی دی دای براته وایي سی پننګرار کې وضعیت څنګه د څومره ټولنې دی او څه فعالیتونه کوي
زه د مثبت بدلون ټولنې رهبری شورا کې مې محمد وات مسولم زمون ټولنې په 1390 کال کې رامنځته شوی په ننګرهار کې تر سلو زیاتې مدني ټولنې فعالیت کوي خو فعالیتونه یوازې په نوم فعالیتونه دي رامنځته شوي دي یوازې کړنلارې اساسنامې لري رئیس معاون او مرستیال او منشي تر دغه کچې پورې ورته تشکیلاتي جوړښت جوړ کړی دی ولې په عمل کې کم غورځنج تاسیس شوي تر دا اوسه پورې دومره خیر لکه د زری عمره ولسته نه رسیدلی دی او نه یې هغه اهدافو کې داسې څه شوي چې که هغه لیکلي لیکلي بڼه باندې هماغسې پرتې دي یعنی که په واقعیت سره د ننګرهار مدني ټولنې چې په ننګرهار کې فعالیت کوي او دوی ثبت او رجستر دي دوی رښتیا هم د ننګرهار دپاره د ننګرهار د ولسونو دپاره د ستونزو د راکمولو دپاره کار کړی وي په ننګرهار کې به دومره ژور تغییر راغلی وی چې چا به یې توقع نه درلودله خو بدبختانه هلته مدني ټولنې دا د ټول افغانستان مشکل دی په ننګرهار کې ځینې په چارواکو پسې تړلي دي ځینې په قمندانانو پسې تړلي دي ځینې په دولت پسې تړلي دي ځینې په ځانګړي تجارانو ځانګړي هغه سرمایه دار او ملي سوداګر دوی بغې کې نیولي دي د چا چې د کوم هدف دپاره په کار وړ مدني ټولنې استعمالولی شي
همدا خبره ستاسې وکړې دا وضعیت لکه څومره زموږ معلومات لرو په خالد استاد برات وای په پکتیا کې دا وضعیت نه ده
همدا سي ده تپان صاحب تاسو وګورئ موږ تقریبا په ډیر تیر ډیر لس کلونو کې ډیر لس کال وړاندې موږ یوازې د پکتیا ادبي ټولنې په نامه یو ټولنې لرله هغه هغه ځوانان چې د کار ځوانان وو وی خلک وو وی احساس لار هغه را ټول کړل په خپل غیږ کې وساتل اما لغنه هغه ټولنې ته خلکو لار پیدا کړل بیلا بیلو سوداګرو بیلا بیلو ګوندونو بیلا بیلو چارواکو په دې کې د هری سوي او د هری ډلې خلک لغوی د ټولن تلاره پیدا کړل سو 15 کسان او 3 کسان لغوره واخیستل بیلا بیلی او په بیلا بیل نمونه باندې ټولنې جوړ کړلې اما غزه خو چې ټولو ټولن او اساسنامه او مخې ګورم یو ډول دی ډیر کم فرق لري
مننه ستاسو خبره ټوله مونږ راوخیستل شرفزل فیض لیکوال او ژباړن دی د ډاکټر هم دی د په خپل برخه کې کوم کتابونه چې ژباړي تر اوسه پورې ډیر کتابونه ژباړل دي د چاپ دی لپاره به د سره مستونزې دي د مدني فعالیتونو په اړه تا کوم ستونزې درک کړې دي
چې کله زه لمړی د ژباړي د بهر تر وتلم په لمړی کې ډیر زیات مشکلات لرل ډیر ټولنه ته مو دغه مدني ټولنه چې چا په خپل فعالیتونه یو څلرل هغه سره پړې کې شو خو ما د سې کوم ټولنه پیدا نکړه چې هغه په ټولنه باندې موږ سره همغږي وي او دا ویلې چې هغه ژباړل شوی کتاب یا کوم د سنور هغه پروګرامونه چې هغه د ژباړي په بهر کې مرسته کوي کوم مرسته نه دی کړې او ډیر داسې ژوندۍ مثالونه زه لرم چې تر اوسه پورې موږ کوم کتابونه چاپ کړی دي هیڅ داسې ټولنه د دې تر اودره شوی نه ده چې هغه ویلې چې زه د چاپ ټول مسولیت پر غاړه اخلم او بل دا د ژباړي پر مهال کله چې یو څوک ژباړه کی نو تبه نغې ته تقریص ته یا سریزو ته اړتیا کی پیدا کیږي کوم استاد چې موږ مراجعه کړی دی اول ز په خپل پانتون کې چې کله معلومړی کتاب وژباړو له استاد سره مې مشوره وکړه چې استاد دغه یو کار ما په لار اچولی دی هغه ویلي چې یعنی زما د پرمختګ مخې نیولې دی چې دا کار د دې وخت نه دی او دا مکه وخت ما چې استاد یې وژباړه د خدای علمي برخه ده هغه کتابونه چې په نورو ژبو لیکل شوي دي نسبت دې ته چې اوس به موږ اندازه کتاب پوره کړو مشکله ده خو چې کتاب وژباړل شي ښه ده نو دغه مشکلات رښتیا هم شته دي ځوانان احساسوي ډیر زیات چې باید سړی په دې باندې ډیر غور وکړي او دغه ټولنې چې کوم فعالیتونه لري باید د ټولنې چې یوازې دومره نمونه لري په هر ولایت کې فعالیت لري دوی هیڅ داسې یو برنامه نه لري لکه دوی چې په خپل اساسنامو کې لیکلي دي هغه یو اساسنامه دی په لار نه ده اچولی او دې مشکلاتو ته دوی هیڅ فکر نه دی کړی چې د ځوانانو دا مشکل په نظر کې ونیسي
مننه کاري صاحب محمد نسیم ساده تاسو کتابونه چاپ کوي په لنډو راته وایي تاسو لکه مستونز سره مخې مدني ټولنه په وجود کې مدني ټولنه فعالیتونه هم تاسو معلوم
چې موږ ته کتاب څوک یو ژباړن کتاب راوړي هغه موږ کوم مدني فعال ته یو ټولنه ته وړاندې کوو تر څو هغه وګوري تصحیح د لپاره نو هغه یا وخت نه لري یا دغه ماجرت غواړي چې موږ دا نسو کولای چې دا وګورو نو کېدای شي ما چې څومره وان ګیرل په دوی کې داسې فعال کسان نشته دی وړ نه دي چې هغه کتاب تصحیح کی یا کتاب باندې وسری زولی کی یا کتاب کمپوز کی نو اسی په نوم باندې مدنی ټولنې دی نور په حقیقت کې دوی کوم کار نه کړی.
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د باس په دویمه برخه کې وزه داود دپان یم او د باس موضوع مو د مدنی او فرهنګي فعالیتونو څومره نتیجه ورکړي او څومره ستونزې لري. باس مو د ټول افغانستان د مدنی فعالیتونو په اړه دی. د باس ګډونوال مو دی د ننګرهار په ولایت کې د مثبت بدلون ټولنې غړی ساد الله فطرت، د پکتیا پانتون استاد خالد احمد حبیب، لیکوال او ژباړن ډاکټر شیر افضل فیض، او په پکتیا کې د علمي خپرندوی ټولنې مشر کاری نسیم سعادت. بیا هم دوی ته ښه راغلاست وایم. فطرت صاحب، د دومره ټولنو ایجاد لکه مخکې خالد استاد ویل پاول سر کې سي ټولنې ډېرې ښې دي خو په بیلابیلو نظریو وي، ولې په پکتیا کې په نور ولایتونو کې په خوست کې پکتیکا کې سیمو څومره ټولنې وینو شمیرې تر لسګونو اوړي؟ په هر ولایت کې د دې ټولنو شمیر تر لسګونو اوړي، ولې فعالیتونه د صفر په نتیجه کې د پیسدۍ په لحاظ کې وګورې، د دې وجه څه ده؟
لوی لامل دلته دا دی چې هر یو ټولنه چې رامنځته کیږي یوازنی هدف یې د ولس خدمت، د خلکو خدمت او د ټولنې خدمت نه وي، بلکې یو څه مادیات ترلاسه کول وي. مثلا موږ یو په ننګرهار کې موږ تر لسو پورې علمي کانفرنسونه جوړ کړي دي وړیا ډول باندې. هغه خلک چې وایي چې د کانفرنس دپاره بودیجه پکارېږي او یا فنډ پکارېږي، دوی سایټي نه یا دوی نامه او یا د بل بل ځای نه موږ نه دي پیدا کړي، موږ چاته اوبه هم پکې نه دي ورکړي. اومه د ورځ موږ راتلونکي اونۍ کې فارغېږي، په هره دوره کې موږ 150-200 کسان فارغ کړي دي. زموږ د ښوونیز او روزنیز مرکز دی چې هغه کې موږ ژورنالیزم، سیاسي اصطلاحات او اداره مدیر تدریس او د پوهنتون استادان راځي، وړیا هلته درس ورکوي، یو روپۍ رانه اخلي. همدغسې موږ د محصلینو دپاره چې پوهنتون له دې وجې پرېږي چې هغوی نشي کولی چې فیس ورکي او کور کې ناست دي، هغه هم را پیدا کړ تر سلو وروخه د مثبت بدلون ټولنې هلته پوښتنه چې نګار کړ څوک دا خبر په زغرده زه کولی شم چې موږ ورته فیس پیدا کړی، بېرته مراوسې پوهنتون کې هم شامل کړي دي، مګر همدغه کار د اصل ټولنې نه کوي. په انتخاباتو، دوه دورو انتخاباتو کې موږ د چانه ملاتړ اعلان نه کړو، خو هغه موسمي ټولنې د انتخاباتو پورې محدودې دي. د دې په خاطر باندې رامنځته کیږي چې په انتخاباتو کې د یو چانه ملاتړ ترلاسه کړي، معاون او رئیس پیسې واخلي او ولس په چا خرڅ کړي. د نړیوال اسلامي پوهنتون انتقال یې د ننګرهار نه کابل ته، باید په کابل کې جوړ شي. موږ دغې لپاره مبارزه وکړله، مدني ټولنې ټول سره کېناستلو چې دا خو شریک مشکل دی، راځئ په دې باندې سره غور وکړو، فکر وکړو، یو غږ پورته کړو. تاسو باور وکړئ، موږ د پنجشنبې ورځ باندې لارون اعلان کړ، د چهارشنبې په ورځ باندې 2 بجې لوړو زده کړو وزارت بیا خپله فیصله واخیستله، وزیر ټلیفون وکړ چې تیرې نه دې خبر نه، دا به عمل ته جوړیږي. لارون موږ کړی نه و، که همدغسې که د والي د ګټو نه تیر شي، که د قمندان د پیسو نه تیر شي، که د ولسوالانو د پیسو نه تیر شي، که د قمندانانو د پیسو نه تیر شي، که د تجارانو نه پیسې وانخلي، که هدف یې دا چې خلکو ته خدمت وکړي، ولس ته خدمت وکړي، ټولنې ته خدمت وکړي، والله چې زه درته وایم چې سل مدني ټولنې په ولایت کې فعالیت کوي چې والي په یو ورځ کې بدلولی شي، قمندان په یو ساعت کې بدلولی شي، ولسوال خو بیخي د 5 دقیقو خبره ده، خو نه کوي.
یعنی تاسې وایي د دوی ترمنځ د بې اتفاقۍ یو لامل هم دا ده چې دوی په خلکو پورې تړلي
دي. دوی هدف دا دی چې مادیات ترلاسه کړي. که هدف یې مادیات نه وي او معنویت هدف بے یو هدف درسی دل گران چې سړی هدف دای چې پیسې تر لاسه کی، بیا پیسې خو شي کمانډان درکلی به خدای په خلاف خبر نشي کولای چې والی پیسې درکلی د مدن ټول مشري او ځان د والی باندې خرڅ کړي، د والی په خلاف خبر نشي کولای، د ولسوال په خلاف خبر نشي کولای، د رئیس په خلاف خبر نشي کولای چې په هر اداره کې فساد او تاته پیسې اخیستوي. مثلا زه د ټولنې مثال ورکوم، یو ټولن غختل دی ولایت نه راغلی و چې ځان سب تر استر کې وزارت عدالت کې په اساسنامه کې لیکلي دي چې یو هدف مونږ دا چې د اداري فساد پر ضد مبارزه ولایت نه خیم ټولنه نه خیم، دای په هدف کې شته دی چې راغلی دی وزارت عدلیه ته خپل جواز غوړی دی، کړنلار چې موږ غوړو جواز واخلو، خو هلته قانوني طور باندې چې دا ټولنه باید رجستر شي، وافته یا لس ورځې وخت اخلي. زمونږ یو ملګري ته راغلی چې دا خو ډېرې ورځې دي، زه بېرته ولایت ته باید لاړ شم، ته مې کارونه دي. نو هغه ورته وویل چې دا خو قانوني لاره ده، باید ته همدا کار وکړي چې ایثار شي، ورته به دا رجستر شي، ویل داسې څوک پیدا نه شي پیسې ورکړو، دا کار مې زر خلاص کړي. نو هغه ورته وویل تا خو په اساسنامه کې لیکلي چې اداري فساد پر خلاف مبارزه اولنۍ خبره دې همدارکې کړې ده، نو دلته خپله پیسې ورکړي، تانه به ولس څه خیر وګوري، تانه به ټولنه څه خیر وګوري، تانه به د کور څه خیر وګوري، تانه به ولایت څه خیر وګوري.
دغه مثال ستاسې ورک دا یوازې په دې یو ولایت تطبیق کولای شي، د افغانستان په ټولو ولایتونو
په ټولو نه کوي، د فساد په ضد مبارزه نه کوي، د والی په خلاف څوک نشي پورته کولای، د ولسوال په خلاف نشي پورته کولای، د رئیس په خلاف غږ نشي پورته کولای، د قمندان په خلاف غږ نشي پورته کولای، د نور رئیسانو په خلاف غږ نشي پورته کولای.
د افغانستان مشکل
دا د عمومي د افغانستان مشکل دی، او یو عمده مشکل هم دا دی چې د دوه چارواکو نه دوه ټولنو پیسې اخیستې په یو نه یو نوم باندې.
مننه خالد استاد، تاسو راته وای په پکتیا کې دغه ستونزه موږ هم درکړې د سیڅوک دي چا په مقابل کې سي ودرېږي، په مقابل کې نور مدني ټولنې دغه مخالفت کوي، د مدني ټولنو ترمنځ دغه نه همغږي لامل لکه فطرت سبس ویلې، نور کوم لاملونه لري سي دوی ولې نه همغږي دي؟
لبد امر په افغانستان کې په لمړی کې چې کله مدني ټولنې رامنځته شوې، د مدني ټولنو په اړه عامه پوهاوی سمونه شو، په دې کې موږ لږ ستونزه ولرله. موږ یوازې شعر او شاعري یا ادبي کرکتنه نه دا د مدني تر ټولو غوره مدني فعالیت وباله او موږ فکر وکړو چې مدني فعالیتونه هم دغه توایي یو مسله. دومره مسله دا و چې دوی اماغه څه چې فطرت صاحب ویلي یوازې او یوازې ځوانانو له احساساتو نه استفاده وکړه د دې لپاره چې پیسې پیدا کړي ماوین او رئیس او رهبری غړي نور د ټولنې عادي غړي راضي په جمعه کې او پیاله چای په ټولنه کې خوري نه خوري او ګلاس اوبه ورته پیدا کیږي نه پیدا کیږي بندار کی ټوکی ټکالی سره کی نور زی هغه اساسنامه او اهداف او موخې او دا شین خو هیڅ معلوم نه دي چې دی مسله دغه ده چې موږ مدني ټولنو ته نه هغه رقم ته مو په هواوی وکړه کله لازم چې و او نو مدني فعالان په دې پوی کړ چې اساس اساس مسولیت د چي لبد مرغ چې وس ټولنو ډیرو کم ټولنو نه بوي چې نه کوي اما غدا سي ټولنې دي چې لکه فطرت سي بچي دا ونه وکړه چې کار عملاً معلوم ده دغه سي کار عملاً ډیرو کم ټولنو معلوم ده نظارت په برخه کې ډیر ضعیف پدې دي چې لچانه دوی نظارت وکړي لاغه چانه چې دوی ته پیسې ورکړي او ما په هواي چاته دوی وکړي لاغه چا سره چې دوی په وړاندې راجګ شوی دي دوی دی ولس په وړاندې راجګ شوی دي کله یو خوالي زما وینز بيهي کله یې خو قومندان په ما باندې ظلم کوي کله بلې خو غلو وسلوال پیدا کیږي چې ما وژني نو بلې خو دې ټول فعالیتونو ته زمينه د مسايده کړې ده ځکه د پستوري باندې څور په یو خبري خې ده اټ مغه چې لازم دي چې باید وی وی یا په میډیا کې یا خلکو ته په مجالس کې غنه وای خو یې بند کړ
مننه استاد دې ته خبر نه داس معلومي کې سپنور نړۍ کې د مدني ټولنو ښکارا اهداف معلوم دي چې د ټولنې د ولس د خیر ښېګڼې لپاره به کار کوي ولی په افغانستان کې یوازې تر فرهنګي او کرکټنې د نقدونو تر محدودې پر راغلي دي او دوی لا هم ولس لپاره کار نه کوي فیض صاحب تاسو په لندو د خبره تر کومه بریده ته دی لکه څنګه چې فطرت صاحب د ننګرهار مثال ورک خالد استاد دی پکتیا مثال ورک او قاری صاحب نسیم مخ کې خپل خبرو کې ویلې ستونزې خوشتا تاسو څومره وینئ
زه هم د فطرت صاحب خبر سره بيخي موافق يم تر هغه پوري چې په دې ټولنه کې همغږي منست نه وی راغلي د غستونزې چې د تروسه پوري موږ تاسو ګورو دا پرتی وی زه وایم چې د تر ټولو ښه حل را داد چې د کومې ټولنې دوی جوړ کړي د کوم خلاف په خپل اساس نمو کې لیکلي دي د خپل په لار واچوي او خپل کومې کړنلارې چې دوی نظر په نظر کې لري هغه د یو سم پلان لمخې عملی په کار واچوي او بل ډیره مهمه مسله دا ده چې په افغانستان کې د ډیر زیات مدني ټولنې فعالیتونه لري زه دا وایم چې د ټولو ټولنې په خپل منځو کې سره راټول شي او دوی یو سم د سی پلان جوړ کړي چې فرض مثال یو کتاب چاپیږي د هغه کتاب لکه مخکې چې قریصه بیا دونه وکړه چې دومره سوک نشته چې په دی هغه وکړکتنه وکړي اوله قدمه کې دی دغه هغه پښتو ادبي چې مثال په کوم بنه لیکل شوی دی هغه دی ادیب له خو لیدلی شي هغه نورسته د سم ډول پروف وکړلی شي او بل مهمه خبره کچېری دغه ټولو ټولنه په خپل منځو کې سره همغږي شي فرزن په یو ولایت کې لس ټولنه په بل ولایت کې لس د ټول چې سره راغونډي شي د یو یو کتاب هم دی وی ټولنه نه چاپ کینو دی موږ په میش کې یا مثال ډیر شي څلوي کتاب نه چاپیږي وسنی حالات کې یوازې د کمیټولنې چې دی خپل فعالیتونه هیڅ معلوم نه دي پرته له دې چې فطرت سبا دونه وکړه چې په نګرهار کې وټولنه چې مثبت بدلون یاد کړه رښتیا هم یوانی مټولنه بوي خو نور ټولنه هیڅ فعالیت نه لري
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو بیا هم یو سلام هغه اوریدونکو ته چې هم د اوس موږ له رادیو سره یو ځای سوي داود تپانیم په پکتیا کې مو د ځوان فکر خبرونه جوړه کړي د دې خبرونه موضوع مو د مدني او فرنګي فعالیتونو په افغانستان کې څومره نتیجه ورکړي او څومره ستونزې لري د باس ګډونوال مو دي په ننګرهار ولایت کې د مثبت بدلون ټولنه غړي سعد الله فطرت د پکتیا پانتون استاد خالد احمد حبيب لیکوال او ژباړن ډاکټر شیر افضل فیض او د علمي د ټولنې مشر کاری نسیم سعادت د باس په دوه برخو کې په ستونزو او لاملونو باندې وغږیدو خو په ورستۍ برخه کې په حلارو باندې غږیږو د دغه مدني ټولنو د فعالیتونو د موثر تمامیدو لپاره څه په کار دی فطرت
د مدني ټولنې کې غواړي چې رښتیا مولسته کار وکړي د ټولنې ته خدمت وکړي ډیر اسانه لارې چارې لري مثلا بوګ یو ډیر بد خبره یو ډیر بد فکر چې خلکو سره دی مونږ په دې ولایتو کې ګورو ولته ځکه چې لیکلي چې تاسو خار تاسو کور دی دا باید پاک وساتئ لاندې لیکلي دی سوسایټي په مرسته اوس کوي سوسایټي مونږ ته پیسې رانه کی د لرګي په تخته باندې چې و تخته شاید پلس کلداري باندې وشي دا پیغام مونږ دی ټولنه د خوان نه لګو چې په خار کې ولګو ځکه چې فن ورته نه لرو ان دا ډیر یو ډیر یعنی غزمنګه په هغه باندې ډیر د سترات کې چې داخله کې ډیر تمدن نه لري دی د مدنیت
نه لري دي فرهنګ او دغه مثلا په کابل کې غوي یو پیغام ورکو د مدني ټولنو پیغامونه د مدني ټولنو طریقه د مدني ټولنو خبرې د مدني ټولنو تګلارا هغه باید دومره تفاوت لري نور خلکو سره چې خلک یې پیغام واخلي مثلا یو توګه سره پاتې دل چدریانی په سر کړلی بل چې موږ خو د خوشونت وړاندې باندې والکه دا زموږ د کلتور خلاف خبره ده تک د نارینه چدری دی اغوستې ده راغلی ماته دا پیغام راکړه دا پیغام په سلو طریقو باندې کیږي دا پیغام تاسو د بخار کې چدریانی دی اغوستې دی د امریکا د سفر نه پروژه خل د بدی طریقه باندې پیغام نه انتقالیږي د دې پیغام لپاره خیل لري چې ملان راوغړي علما راوغړي مشران راوغړي پانتون استادان راوغړي سره کینې بس سره وکی چې حل لري چې دې لپاره هر مدني ټولنه کولای شي چې یو وړیا کورس هدي عقل د کمپیوټر جوړ کی یو تجارت لري کین چې ورما ته 15 کمپیوټر واخلې یو کمپیوټر په شل سره کلدار کی لپټاپ وسو ډیر ځانیدا په یو لګر په باندې یو کمپیوټر سنټر جوړیږي مګر دوی چاته دی ورغلی مثلا دوی کولای شي د افغانې د کلدارو په اړه باندې کمپاینو کې مثلا دوی د خار پاکوینه په اړه باندې کارو کې مثلا دوی دغه د محصلینو چې پانتونی پرې خې دی او په کور ناست دي دوی لپاره پیسې پیدا کی دوی وګرځي دوی د دې لپاره چې مالدار شاو د چاو خو د ورشي ورته وي چې والله بس مونږ داسې کار شروع کړی دی اومده مشکل هم دا دی چې یو دوی څو خبرونه تیر شي اول دوی باید د خپلو شخصي مفاداتونه پکې تیر شي چې خپل جب ډک کم بیا به ول سره ګورم یو د دې خبرو دویم له دربارونو د نور راوځي د خدای د رسول روی ته دی وګوري د ول سره دی شي ول سره دی کینی په سفر کې دی ور سره کینی په اجره کې دی ور سره کینی په پوزمه کې دی ور سره کینی په خاور کې دی ور سره کینی ول سره په سر وګرځي قسم بوخته د دومره بی پروا ول سره کوي د دومره انسان فراموش ول سره کوي چې یو خېګن ور ور سره ول والله چې مجسمه دی جوړ کی په خار کې درته ولګي دوی د ول سره شي د کمانډان د ول سوال د والی د رئیس د شورا وکیل د پارلمان د وکیل هغه خلکو موږ په منو شي حساب وو اخو زمونږ نه دی یو د خپل سر خلق دی یو موږ په ولس کې نه حساب وي اخو د سیدی لکه فرعونان او موږ د سیو لکه ادنا خلق شي دوی په ټول عمر یې دوی پیدا کړی ویرز دوی راکې دی غوړي دربار دی راوځي کې ولس ته خدمت کوي امدا لار ده درېمه خبره ده شهرت ټولنه یو جې صاحب جوړ کړی ده او وجه صاحب د شهرت لپاره جوړه کړې ده چې حاجي صاحب وي زمانوم باید پکې ولیکل شي اول مې سر کې الحاج لیکل شوی ځکه چې د پنځه شپږ چبې کړي او اخره کې وګت تخلص هم د درې نومونو رومس لیکل شوی دا به زما په نوم باندې یاد شي کار کې د کنه کې چې ځکه مونږ خبره کوله زه به دوی نظر بلانکې مدني ټولنې مشرم په هغه استاد ولې باندې راغلم خو ورو کار دی و چې دې کړي دي ولا خو لګیایو نو د اداري فساد په ضد مبارزه کوي خو لا خلک همکاري نه کوي هدي عقل دوی د فساد پر خلاف د یوې دقیقې مبارزه نه دا کړي کې کړي رنګ راوړ
مننه حبيب صاحب سی سره کوم حل لارې دي دی استاد پایس په دې د ټولنې د حل ستونزو دی اواري لپاره
مننه تپان صاحب فطرت صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې او هغه څه چې موږ د ټولنې سره په کار واغې ویلې زموږ مدني ټولنې لر هر څه وړاندې زموږ د ټولنې عقیدوي او کلتوري ارزښتونه درک کړي له بده مرغه چې زموږ د مدني ټولنو غړیو تداخل کار کاریږي او دا تر ټولو غټ مدنیت ورته ښکاریږي لوی مدنیت دا ورته ښکاریږي چې دوی د خپل کلتور په وړاندې راپازي او د خپل عقیدې په وړاندې یو مثلا بل بس تاسو وګورئ فطرت صاحب مرته اشاره وکړه شهرت پرستی دلته تر هر څه زیاته ده موږ وینو چې یو کس ډیر کارونه دي چې په فردي توګه ډیر ښه اجرا کیدلی شي دی ورته یوه ټولنه جوړي دی لپاره چې سټیج ته سړی په غټ نامه راوبلي چې پلانای د پلانې مدني ټولنې یا غړی او یا مشر په دې نوم باندې راوبلی هلته په سټیج کې دوه خبرې وو کې هغه هم داسې خبرې چې په ولس کې بیخي زیاتې تکرارې شوې دي
فای صاحب تاسو راته ووایئ تاسو سره حل لاره څه ده په لنډو راته ووایئ
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د ټولې مدني ټولنې د په خپلو منځو کې همغږي او اتفاق منځته راوړي او په خپلو منځو کې د مشران د ټولنې چې ځانونه یې مشران بللي دي ګڼي هغه د کینی د دې لپاره د یو سم پلان جوړ کړي چې څنګه وکولی شي چې دا شته مشکلات یا دا شته ستونزې د له منځه یوسي
ستاسو د ټولو خبرو نه داسې معلومېده چې کله د مدني ټولنې ترمنځ یوالای وی اتفاق نه راغلی تر څو پر د افغان ولس لپاره د خیر خیګنې کار نسی کولای کاری صاحب محمد نسیم سعادت په ورستوي کې تاسو په لنډو راته وای ک د مدني ټولنو ترمنځ دغه نه همغږي موجوده د کتاب په چاپ او د مجلو په چاپ کې یا د بولس باندې تاثیر ولري
نو دا کوم مثبت تاثیر نه لري په ټولنه باندې ځکه دوی خپل منځو کې بی اتفاق دي او په ولس باندې مثبت تاثیر نسی کولای چې مثبت یو مثبت تګلاری ته مثبت لارې ته دوی راهنما کی نو دوی خپل بخپل منځو کې بی اتفاق دي موږ اکثره فیسبوک باندې وینو چې دوی مخالفتونه وینو په یو بل پسې دوی پوسټونه کوي دوی په بل پسې راخیستې ده د یو بل پښې وي نو موږ د دوی نه دا هیله کوو چې دوی د دغو کارونو نه تیر شي او یوه ټولنه دې رامنځته کړي د کتاب چاپولو ته دې فکر وکړي د کتاب کمپوز ته دې فکر وکړي د کتاب لازم حقوقي چې دی هغه باید دوی اصلاح کړي ترڅو پورې ټولنې ته موږ یو ښه کتاب په یو ښه کیفیت سره کتاب وړاندې کړو ترڅو ټولنې وګړي د هغې نه یو مثبت تاثر واخلي د کتاب نه
مننه له تاسو ټولو ښاغلیو څخه چې په بحث کې مره سره برخه واخیسته ستاسو د ټولو خبرونه مننه یعنی ستاسو د ټولو خبرونه چوړم دا اوسې د ټولنو ترمنځ یووالی او همغږي نه راغلي دوی به خلک په مثال کې یادوي او خلکو ته به هیڅ ګټه نه رسیږي مننه کور ما بعد
تاسو نه مننه